سلامونه وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په اسلام آباد کې د ناقانونه ګرځل سوی تنظیم اهل سنت او جماعت د دوه ځای مشرانو وژل، د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیز تجارت کې کمی، په دې اړه یو مرکه، په کرم ایجنسی کې په کالج کې د استادانو کمی، د خبر ایجنسی د زده کوونکو د سکالرشپ یا وظیفو د پیسو په ترلاسه کولو کې مشکلات، هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. په پای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو، خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس او د ناقانونه ګرځول سوی تنظیم اهل سنت او جماعت دوه ځای مشران وشل سوی دي. افغان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د شهري حق ځخه ناوړه ګټه پورته کړي. واشنگتن د عراق په انبار ولایت کې د سختریزو وسوالو له خوا وروستي تاوتریخوالی په کلکو ټکو غندلې دي. اوسم تفصیل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرون په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس او د قانون او د ناقانونه ګرځول سوی تنظیم اهل سنت او جماعت دوه ځای مشران وژل سوی. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس اف پاکستان د پولیسو د وایند لخوا وی نامعلوم وسلوالو په سبزی منډي کې د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وویشتل چې پکې یو ځای پر ځای وژل شو او بل سخت زخمي شو. دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. خبري ایجنسی د پولیسو د وایند په حواله زیاتوي چې هم پرون په یو بل پیښه کې نامعلوم وسلوالو د اسلام آباد آیټ مکه د ناقانونه ګرځول سوی تنظیم اهل سنت او جماعت په گاډي کې روان دوه ځای مشران په ډزو وژل. د پولیسو وایند وای په وژل شو کې د دې تنظیم د اسلام آباد مشر مفتي منیر ماویه او یو بل چارواکی اسد محمود شامل دي. د دواړو پیښو ځمواري هیڅ چا په غاړه نه دا خسته. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي په 2013 کال کې د پاکستان او افغانستان دوه اړخیز تجارت لږ تر لږه 6% رقم سوی دی. نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي د تجارت د کمیدو یو شمیر وجه وښودلې.
کاروبار نشتوالی دی، د خلکو د ژوند اقتصادي ظرفیت یا سطح راټیټېدل دي چې په خوا پرځن کارو دلته ساختماني چارې وي، دلته باسازي وه، دلته خارجي کومکونه وو. په 14 ولایتو کې پی آر سي تقریبا 87 میلیونه ډالر مصرف ول. هغه د پروس کال رئیس دغه پی آر سي ګانې هم ختم شوي دي او کومکونه کم شوي دي.
خان جان الکوزی زیاته کړی چې د پاکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت مالونو اندازه هم رقم سوی او اوس زیات مالونه د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته وړل کیږي. پاکستان ویلي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر د جنرال مشرف د غداری له مقدمې سره هیڅ تعلق نه لري. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم وویل چې د سعود الفیصل د پاکستان سفر هغه وخت اعلان شوی کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې د نیویارک د سفر په دوران کې له نوموړي سره ولیدل. په پاکستان کې داسې ګنګوسې دي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر د دې لپاره کوي چې پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف د غداری له مقدمې خلاص کړي. د جنرال مشرف پر ضد یو خصوصي عدالت په نومبر 2009 کې د هنګامي حالت د اعلانولو په لړ کې د غداری د مقدمې اوریدنه کوي. د زیارت پر ورځ جنرال مشرف عدالت ته پلارو چې ناڅاپه د پنډي پوزي هسپتال ته یوړل شو. دا وویل شو چې نوموړي ته د زړه تکلیف دی. افغان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خپل شهري حق څخه ناوړه ګټه پورته کړي. د پژواک خبري ایجنس له رپورت سره سم د چارو د ادارې تخنیکی مسؤل محمد فرید مامونزی دغه خبري پرون د سمنګان له چارواکو او په دې ولایت کې د مظاهرو له ځینو تنظیمونکو سره په غونډه کې وکړي. د سمنګان اوسیدونکو په تیرو ورځو کې څو ځلې د والي خیر الله انوش پر خلاف مظاهره وکړه او غوښتنه یې درلوده چې والي دې لري سي. د سې شنبې د ورځې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې په نتیجه کې دوه کسان ووژل شو او اته نور ټپیان شو. واشنگتن د عراق په انبار ولایت کې د سخت دریز او وسلوالو لخوا وروستي تاوتریخوالی په کلکو ټکو غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماری حرف په رمادي او فلوجه کې ترګر د تاوتریخوالی په پارولو تورن کړل.
Obviously we've condemned this violence in the
دا وای څرګند ده چې موږ دغه تاوتریخوالی په کلک کوټه کې غندلې دي راځي واضح ووایي چې په دې کې ترګر لاسري ځکه د عراق له حکومت سره د دې ګډ کوښ پوړاندې د مبارزه لپاره له نږدې همکاري کوو موږ په دې مبارزه کې ورسره مرسته کړی ده موږ د کومک هم ورسره کوو چې دوی خپل صلاحیت ترلاسه او هر څه خپل وکړي دا د عراق لپاره د پرمختګ تر ټولو غوره لار ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې عکس العمل ښیي چې دا رپورټونه دي د عراق امنیتي ځواکونه او متحده قبایلي کسانو په رمادي او فلوجه کې له سختریزو وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي په مصر کې د ناقانونه ګرځول شوي اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي د مصر د روغتیا وزارت وایي څلور تنه یوازې په قاهره او پاتې نور په فیوم اسماعیلیه سکندریه او مونیخ ښارونو کې وژل شوي دي په نښتو کې د غراز له 500 زیات کسان ټپیان او د کورنۍ چارو وزارت وایي د اخوان المسلمین ډلې 122 تنه ملاتړې نیول شوي دي د اخوان المسلمین تر رهبرۍ لاندې یو اتحاد بیا وژل شوي کسان نو استنا شایي امنیتي ځواکونو په داسې حال کې پرون اقدامات وکړل چې د دې ممنوع غوند په دفاع کې په زورګونو کسان مظاهره تراوتل کله چې اخوان المسلمین ډله 13 میاشت رسمند ترګر سازمان په توګه اعلان شوی په مصر کې مظاهره زیاتې شوې دي او رسته خبردار چې د بي سرحد ډاکټرانو نړیواله ډله وایي د پنځمه په ماښام د شام په شمال کې د دوی 15 کارکونکو د هغوی د استوګن لزای بيول سوې دي د غډله د جمعې پورز په یو اعلامیه کې ول د 15 کسان کارکونکو ظاهرا د پښتونو ګرويژن لپاره بيول سوې تر اوسه نه د څرګنده چکومې ډلې دا کار کړی دی د بي سرحد ډاکټرانو ډلې د خپل دغو کارکونکو نمونه او د کارځای نه دی پډاګه کړی د دوی وایي لټول اړوند ډلو او اړخونو سره رابطه کړي او هڅه کوي چې خپل کارکونکو سره هم اړیکه ټینګه کړي د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري او کولای شئ چې مشال ریډیو په ژوندۍ بڼه نه یوازې په ریډیو اوري بلکې تاسو یې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلای شئ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت او جماعت دوه ځای مشران وژل شوی د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال مشر خان جان الخوزی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تیر کال دوه اړخیز تجارت کم شوی وجه څه دي
نشتوالې د خلکو د ژوند اقتصادي د ظرفیت یا سطح راټیټي دل دي مارکیټ کې تقاضا کم شوله
د افغانستان د سولې عالی شورا په دې وروستیو کې د سعودي عرب په سفر تللې دي د خبر ایجنسیز د کونکی وای د حکومت لروري د وظیفو پیسې یا خور کلشوی نه دی او چې ور کلشوی هم دی د دوی ضرورتونه نه پوره کوي
اوس خرچه زیاده شوی ده یو کتاب په 230 روپیه کتاب دی دا سغه سره مثال داخله ده کالج جامع دی بوټ دی 5000 پرشي کنه نو مونږ ټول ان شاء الله چې ټول مسله ملکه کې
او په پای کې د بختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو چې پکې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د مزایه شاعر بریالي بریال سره مرکه لرو
دا ټخې ټې نیولې سم جوال دی او دا پلان سټې استاد مینې انډیوال دی دا چې وګه شعر سو مو مخري کټه پر دې ک مټر ویو کدال دی
او یو شمیر نورو رپورټونو هم لرو لمشال ریډو سره اوسئ او سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونی کې واوریدل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پروند دوی بلا پیلې پیښې را مېسته سوي دي یو پیښه کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت او جماعت دوه ځای مشران وژل شوی دي په بل پیښه کې بیا نامعلوم سوالو کسانو په پولیسو ډز کړی چې پکې یو وژل شوی او یو پولیس بیا زخمی دی د دې تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال راکړي
پرون ماسپخین رامخته شوی دا هغه د اسلام آباد په I-8 سیکټر کې شوی دا چې پکې د اهل سنت والجماعت دوا مشران مفتی منیر ماویا او مفتی اسد محمود هغه وجل شو د کم چې د عیني شاهدین دی یا کم چې پولیس چارواکي د هغې په وینا باندې پرون دوه کسان په موټر سایکل راغلو کړه چې دوی د مفتیان د یو مدرسې نه جامع عبدالله ابن مسعود مدرسه په I-8 کې کله چې دوی د هغې نه راوتل دغه دوران د گیټ نه بهر پدی باندې ډزې وشوې. د ډزو په نتیجه کې دواړه مفتی منیر ماویا او مفتی اسد محمود دواړه وجلی شو. دغه وروسته بیا کم چې د دغه جماعت خلکونو هغې سړکونه بند کړل، لارې کوڅې بند کړې، او دغه شانتې هغه مړی په سړکونو کې خودل چې ورسره د اسلام آباد او د پنډي او دغه د پنجاب د نورو خاورو سره ملاویدونکي سړکونه بند شو. دغه وروسته بیا د پولیس سره او د کمشنر سره د مذاکرات وروسته بیا دغه سړکونه آزاد کړل شو. دغه مړي خپل خپل کورونو ته یوړل شو. دا اوس دی چونکې بیا فیصله کړې وه چې د دغه کسانو جنازه به د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته ادا کولی شي. اوس دغه مړي چې کوم دینو هغه د لال مسجد مخ ته وړل شوی دی، او دا وخت د اسلام آباد د کمشنر او د اهل سنت والجماعت د مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې دا کومه خبره دي کوي چې ګني دا جنازه به مونږ ادا کوو. نو دي وایي چې دا ملګرو ملتونو دفتر په ځای په بل ځای کې دا ادا کړی شي. خو د دې سره دا هم یادوم چې دا ایټ هغه سیکټر دی چې څو کال وړاندې دلته کې شهباز بټي څوک چې وفاقي وزیر وو هغه هم وجل شوی وو.
په اسلام آباد کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت و جماعت د دوو ځای مشرانو وژل. په دې اړه مونږ د مشال ریډیو د خبریال څخه تفصیل اوریدئ. ډان هورسپان لیکي چې په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ ګوند د نورو حکومتونو په شان د هیواد امنیت پر ځای کولو او خارجه پالیسي کې د بدلون راوستلو ادعا کوي، خو ځکني حقایق ډیر جلا دي. په مقاله کې راغلي چې موجوده حکومت په زیاتره معاملو کې سنجیده نشکاري. له ګلایا زبر د دې تفصیل واورو.
ډان ورسوانه په خپل یو ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیرې چهارشنبه په ورځ د قومي سلامتي کونسل د نور پیاوړي کولو خبره کړې. د وزیر اعظم دغه بیان ډېری پښتنې را مخې ته کړې چې جواب اول غواړي. نواز شریف د قومي سلامتي کونسل په اړه غلط پوه شوې، ځکه چې تیر کال د اگست په میاشت کې د کابینې د دفاعي کمیټي بیا جوړښ شوی و چې پکې د قومي سلامتي کونسل د اصطلاح د استعمال نه ډډه شوې وه. اوس دې ته د قومي سلامتي لپاره د کابینې کمیټي ویل کیږي. کدیشي چې وزیر اعظم په تیر وطن کې دا اصطلاح استعمال کړی وي. ورسپان لیکي چې دا بیان د حکومت سنجیدګي هم څرګندوي چې دوی د هیواد د قومي سلامتي د پالیسو په جوړولو کې څومره کار کړی دی. وزیر اعظم په بیا بیا دا خبره وکړه چې له گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې پکار دي او په تجارت یې زور راوړي. نو د دې مطلب دی چې له افغانستان او هند سره اړیکې پر ځای کول دي او د کورنۍ جګړې ګواښونه ختمول دي. خو ځمکني حقایق د دې نه مختلف دي. واکمن مسلم لیگ ګوند په دې اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړي. د حکومت لخوا په دې رسټو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تازه هڅه ډیره پیچلې ده نه چې سرګنده. ورسپان لیکي چې حکومت د مسلو په حل کولو کې سنجیده نه ښکاري. حکومت نه څه نوي ګامونه پورته کړي او نه ورسره فکر شته. د ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي چې په دې هیواد کې هر یو حکومت د سلامتیا او د خارجه پالیسۍ په اړه اداوې کولی، خو هیڅ یو حکومت دغه پالیسۍ خپلې کړې نه دي. یوازې غونډې کیږي او خبرې پرې کیږي. کچرې وزیر اعظم په حقیقي مانو کې بدلون راوستل غواړي، نو باید خپلو خبرو ته عملی بڼه ورکړي.
د ایران رسپانې ادارې درته ګل ایاس وړاندې کړه. سوداګر وایي د پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیت مالونو د لیږد اندازه د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال 15% راکمه شوې ده. د دواړو هیوادونو د سوداګرو د اداري اتحادیې ګډه څېړنه زیاتوي چې خراب سړکونه او د مالونو په لیږد کې د انتظامي خنډ د مالونو د کمېدو سبب دی. څېړنه زیاتوي چې افغانستان ته د مالونو وړل اوس د ایران د لارې زیات شوي دي. تفصیل عصمت څاروان راکوي.
افغان او پاکستانی سوداګر وایي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د تجارتي مالونو د ترانزیت اندازه په حیرانوونکي ډول کم شوې ده. د دوی په وینا په 2014 میلادي کال د پاکستان له لارې افغانستان ته د مالونو ترانزیت د ورتیرو کلونو په پرتله 15% شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډو خونو لوي تازه څېړنې سره سم د چمن یا سپین بولدک له لارې افغانستان ته ترانزیت حاضر ده د 2010 میلادي کال په پرتله 15% دی، او په مجموع کې د پاکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت د 2011 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په 15% شوی دی. پاکستانی رسنۍ د تجارتي چارو د ماهرانو په قول وای د پاکستان له لارې افغانستان ته په چیرو درو څلورو کلونو کې د سوداګری مالونو ترانزیت نیمایي شوی دی، او د 2012 له اکتوبر څخه د 2014 تر اکتوبر پورې په سلو کې شپېته ټیټ شوی دی. سوداګرو چې په دې چرنې کې ورڅخه پښتنې شوی د پاکستان لاري افغانستان ته د ترانزیت کمیدو په اړه مختلف دلایل څرګند کړي دي. چمن او تورخمته نشته د سړکونو خرابوالی د لاروی جوړوالی په ګمرکونو کې به دلیل په اونیو د سوداګرو د مال څنډول هغه دلایل بلل شوی چې افغان سوداګری اړ ایستلې د پاکستان په لارو افغانستان ته د مال د وړلو پر ځای نورو لارو ته مخه کړی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو د ګډو خونو په څیړنې کې ویل شوی سره لدی چې افغان سوداګر په دې خاطر چې د پاکستان لارې نشتی دي د دغه هیوا ترانزیتي لارو ته ترجیح ورکوي، خو ډیری سوداګر اړ شوی چې د ایران لاري مالونه ترانزیت کړي. په څیړنې کې یادونه شوې چې په 2010 میلادي کال افغانستان ته د ترانزیت کیدونکو مالونو په سلو کې 25 د ایران لاري وړل کېدل، خو اوس د ایران لاري په سلو کې 8 مالونه افغانستان ته ترانزیت کیږي.
اسمت څاروانو په دیړمو د افغانستان د سوداګرۍ د خونی لمرسیال مشر خان جان الکوزي سر مرکه کړي. په سر کې مو ځینې پښتلې چې پرشته هم د پاکستان د لاري افغانستان ته ترانزیت مالونو اندازه رقم سوي ده.
دقیق خبر ہے کہ نہ تنہا ترانزیٹ کم شہر ہے بلکہ زمنگا داخلی راکروات میں پاکستان سرا چکم آواد تجارت ہم شوید ہے اور دی مختلف عوامل دی البتہ دی ترانزیٹ ان کا عوامل خدا دی چی خو دغا دو حساب معلوم ہے یا دلاتو معلوم ہے چی دکال پر سر کی بیر طرح خصوص کرایا دی رجگ آواد ہو دا افغانستان په مارینو باندې هم ډېر غټه کرایه راځي تر کابل په $5,000 خرچه خوري د انتقالات په لحاظ باندې. نو د بندر عباس لارې نه یا د چابهار د لارې نه ارزانه تمامي دي درېمین تر کم پلور د روپۍ کې راځي. په 2019 کال کې زمونږ تجارت تقریبا د 80%
د تجارت د کمښت وجه څه ده؟ ولې کم سوي دي؟
نو د تجارت د کمښت وجه هم هغه کاروبار نشتوالی دی، د خلکو د ژوند اقتصادي ظرفیت یا سطح راټیټېدل دي چې پخوا فرضاً کار و دلته ساختمانی چارې وې، دلته بازسازي وه، دلته خارجي کومکونه وو. په 14 ولایتو کې پیاسي تقریبا $47 million مصرف ول هغه د پروسکان رئیس دغه پیاتیجانې هم ختم شوي دي او کومکونه کم شوي دي، مارکیټ کې تقاضا کمه شوله.
خو الکوزي صاحب دې نه ځا پرته لاندې که تقاضا کمه شوي لدې پرته نور عوامل خو نه دي؟
نور عوامل ما شته دي چې یو څه د ترانزیت په قیمتواله دي، هلته بروکراسي ده، د دفتر په قرارداد کې د قسمه ګارنټي افغانانو نه اخیستل کېږي په کراچۍ کې، او هغه ګرانتیګانې بیا بېرته نه ورکول کېږي. کمال رک شي یا پسرتی شه په وخت زمان سره جی ډي ونه رسېږي، هغه د جی ډي د نه رسېدلو علت هم د خپل سیستم مسؤلیت دی د افغانستان او د پاکستان. په مجموع کې دغه عوامل هم تر راغلي دي چې اتاق تجارت مشترک په دغه تېرو یو نیم کال یا دوه کال کې ډېر داسې معادلې حل کړي دي چې سهولتونه راغلي دي د افغانستان د رهبرۍ سره او د پاکستان د دولتي رهبرۍ سره، د وزارت تجارت او وزارت مالیه د مقامات سره ډېرې جلسې دایر شوي دي، ډېر مشکلات حل شوي دي.
خو خان جان الکوزي صاحب، تاسو دغه اتاق چې تاسو د پاکستان او افغانستان یو مشترکه اتاق دی، د دې تر څنګ د پاکستان او افغانستان دا کوشش دی چې خپل دغه کلنۍ تجارت چې دی دغه زیات کی، سوداګري زیاته کی، نو که څنګه تاسو کوم تصویر بیانوي چې بهرني کومکونه کم سوي دي، تقاضا په بازار کې کم سوي ده، نو په داسې حال کې نو بیا دا تجارت د اړخیزه یعنی د زیاتېدو نورې لارې چارې بیا څه دي؟
یعنی د پاکستان نمنګ زیات تجارت تر بل څه اثر نه لري، او یو څه لوی پرابلم د منګ او د کومن کدام دی چې د غیر قانوني تجارت مسله هم ده، چې په غیر قانوني تجارت کې هم د دواړو طرفو سرحدي دولتونو او حاکمانو لاس هم ده، او د بل طرف نه د قوانینو یا ګمرکات یا سیستم تعرفي چې دي دا ډېرې زیاتې سخت دي. قاچاق صد هم مونږه تقریبا $2,000 کې څه کم دریم میلیارد، یعنی $2.8 په شاوخوا کې بلیون ډالر مونږه واردات درلودل پاکستان سره، سکال په 2013 کې دا 2 میلیارډ ته رسیدې همدی په اندازه باندې تقریبا موږ یو نیم میلیارډ په اندازه باندې غیر قانوني تجارت هم لرو.
دا د افغانستان د سوداګری د خونې مرستيال مشر خان جان الکوزی چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان په خونې پوزي واکمن جنرال مشرف پرزد له هیواد سره د خیانت یا غداری مقدمه په اسلام آباد کې په یو ځانګړي عدالت کې روانه ده. تر اوسه د مقدمې اوریدنې ته پرویز مشرف نه دی حاضر شوی. پرون چې کله دا دوه ورځې مخکې چې کله د عدالت په امر اوریدن تروانو نو ناروغ سو او روغتون ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې یو پخوانی پوځي مشر له عدالتي کاروایی او لوی تورونو سره مخامخ شي. نو آیا عدالت دا توان لري چې یو پخوانی پوځي واکمن ته سزا ورکړي؟ آیا په پاکستان کې جمهوري ادارې دومره پیاوړې شوي چې خپل فیصله خپل وکړي؟ دا پښتني د مشالې ډو خبريال ګلایاس په خپل ریپورت کې چړل دي.
دا پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د فوج په خوانې مشر او واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف پرزت د دغه هیواد د آئین آرټیکل شپږم لاندې د غداری د مقدمې اوریدنه شروع شوې ده. خو تر اوسه پورې پرویز مشرف په دغه مقدمه کې عدالت ته نه دی حاضر شوی. لومړی د امنیتي ګواښونو له وجې او دویم ځل د ناروغۍ له کبله نوموړی عدالت ته حاضر نه شو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې پرویز مشرف ته به عدالتونه سزا ورکړي. عائشه صدیقه د دې دلیل په جواب کې زیاته کړه: یو کوشش او لوبه روانه ده چې په اخره کې به فوجي امیر خوشی شي او یا هغوی ته د هغو کلونو سزا ورنکړل شي چې د کوم هغه مستحق دی. د دې وجه دا ده چې ادارې پیاوړې نه دي. د دوو انتخاباتو دا مطلب نه دی چې جمهوری ادارې یا پارلمان مضبوط شوي. کچري تاسو د فوج سپاسالار ته سزا ورکړه نو دې سره به نورې پټې خبرې راوځي او فوج چری هم دا نه غواړي. تاسو څومره هم دا خبره وکړي چې ادارې آزاد دي خو یو حد پورې محدود دي. د دې لوی مثال د تری تم کل شو کسانو مقدمه ده. زما په خیال عدالتونه به یو حد پورې محدود وي. خو په اسلام آباد کې سینئر خبریال محمد مالک په دې اند چې عدالتونه دا توان لري چې پرویز مشرف ته سزا ورکړي ځکه چې فوجي امیر ججانو سره بد سلوک کړی وو. د ده په وینا کسه هم دا لومړی ځل دی چې د یو فوجي ډیکټیټر پر ضد د غداری مقدمه کیږي. خو عدالتونه دې سره سره د غداری قانون هم جوړوي.
دا به یو ډیره اوږده پروسه وي او دا ډیره اسانه خبره نه ده ځکه چې نړیوال فشارونه هم شته. په موجوده حکومت کې هم ستونزې شته. دوی نه غواړي چې یو حد نه مخکې لاړ شي چې د ادارو ترمنځ مسلې راشي. بیا د مقدمې له وړاندې پوز به دا خبره په پام کې نیسي چې مقدمه په کومه طریقه چلیږي. که چېرې په شخصي توګه مشرف په عدالت کې ذلیل کیږي نو بیا به فوز غلی وي. خو که چېرې د فوز د مشر په حیثیت ورسره بد سلوک وشي نو بیا به د فوز همت کمیږي او د دوی ادارې ته به زیان رسیږي.
خبریال محمد مالک زیاته کړه چې په دې وروستو کې نیغ په نیغه او بلا واسطه دا پیغامونه هم ورکړل شول چې د فوج د مشر پر ضد دي مقدمه نه ډډه وکړل شي. بیا کارپوه عائشه صدیقه هم د دې خبرې په تایید کې وایي چې فوج غواړي چې د مشرف زیاته رسوایی ونه شي. د دې نوړاندې د اصغر خان په کیس کې زیات جنرالان ککړ وو خو ټول الزامونه په سیاستدانانو راوستل شول. د عدالت لخوا د ممکنه فیصله په اړه عائشه صدیقه زیاته کړه: زما په اند دا معامله به ډیره مخکې لاړه نشي. دا یو تاریخي موقع ده. خو فوج به د دغه ولسي ادارو چې پارلمان او عدالتونه هم پکې شامل دي دا معامله به ختم کړي. فوج به په خپله نیغ په نیغه په دې کې مداخلت نه کوي او د ادارو لخوا به یې خوشي کړي. په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت د پخواني فوجي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه کوي. دغه عدالت د تیر زیارت پر ورځ د مقدمه د اوریدنې پر مهال ویلی وو چې د پرویز مشرف پر ضد د گرفتاری وارنټ یې ځکه نه دی جاری کړی چې د نوموړي درملنه روانه ده. د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه بل اوریدنه به د جنوري په 6 نیټه کیږي.
د ګلایاس رپورت ما اوریدی. او سمزو خبرې قبایلی سیمې ته په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د بگن ګورنمنت ډیګری کالج زکونکي وایي چې د دوی په کالج کې اکثر استادان غیر حاضر وي چې له دې وجې د دوی په سبقونو منفي اغېز پرېوتی دي. دا زکونکي وایي چې امتحانونه رانږدې شوي خو تیاریانی ورته نه دي کړي. د دې وجه دا ده چې د دوی سبقونه په نیم کې پاتې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په رپورت کې اورو.
په کورم ایجنسی کې د بگن ګورنمنت ډیګری کالج د کونکو وایي چې د دوی په کالج کې اکثره استادان غیر حاضر وي چې له وجې د دوی پر سبقونو منفي اغېز غورځېدلی دی. د زده کوونکو په خبره چې دوی په باقاعده توګه خپل کالج ته ځي خو سبقونه پکې نوی د مندوری سیمه یزدا کون کې علم خان او رغزه مشال لوډیو ته وای چې امتحانونه ور باندې بسر راغلل خو تیارانی ورته نشته ځکه چې ټول کورسونه په نیم کې پاتې شوی دي. نو موړې زیاتوی چې کارشته استادان ناراضی نو سو کې هم پښتنه نه کوي چې دوی ولې ناراضی
جیمو ډیگری کالج دا هغه کې 20 کسان ټوټل سٹاف تا چې صرف هغه کې لوکل کسان حکومت دی هغه حاضری کوي او نان لوکل بالکل غیر حاضر دي الته ناراضی انکلودینګ حکومت پرنسپل دا 18 گریډ هغه بخپل باندې هم کالج کې موجود نه وي او کالج دې خدای په واسطه باندې پرې خدا
زده کوون کې وای چې د امتحانونو پر وخت په کالج کې د نقلونو شره ډیره زیاته شوې ده ځکه چې د دوی د تعلیم وزه د ډیر وختونو نه خنه ده. د بګن سیمه محمد سلیم مخته اول چې د بردی کالج کې سبق ویل دي خو د خپل تعلیم نه مطمئن نه دي ځکه چې په کالج کې به ورته سبقونه نه خوده لیکل
د بنزیشن یا خپل منځو کې مذهبي فسادات شروع شوی هغه وخت نه یو پیرټ پکې نه لګیدل دور باز په بګون نوست وی هغه ایډمیشن د پاره پیسې مېسه وغیرہ جمع کیا او بس تیار ایگزام وی هغه تدویر شي نو ډیر زیات پورا اثر په کالج باندې ورزیدل ټول کول سبق نه خوده لیکي پهله هم ور کې بی اے کړی دا خو مو کوم بیک گراوند دا کنه هغه ډیر کمزور دا هغه ټوله واجه انداوا صرف فرست ایئر کې کلاسونه خسته او بیا لوت خراب شونه باندې
د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو غړی مجاهد خان وای چې حکومتي چارواکي دې موږ ته معیاري تعلیم راکړي او د هغو استادانو دې نوټس واخلي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي
هلته کې انتظامی طرف نه پاغوی باندې پرېشر نشته د معاشري طرف نه د ملکانو طرف نه پاغو ټیچران او استادان کوم پروفیسران دې پاغوی باندې پرېشر نشته هلته کې هغه صحیح هانسلی مطلب خلوص سره پاغوی باندې کار وکړي او دې سره سره د مو خلک چې دي هغه ان پړ دي هغه ته دا پته نشته چې را د یو خو سټنډر اډوکیشن د لپاره څه ضرورت دی نو ما دا اپیل له حکومت طرف نه چې د مو علاقې خلک ان پړ دي نو د حکومت کوم افسران خلک دي په کار کې هغه دي زړه زړه نوټس واخلي
د کور ایمرجنسی پلانینګ افسر مهتا الله مسعود وای چې کوم سرکاري کس خپل ډیوټي په صحیح توګه نه کوي نو د هغه پر خلاف به سخت ګام اخستل شي.
ریټن پہ نکل کر لیجیے بس ریگولر وزٹ کو چکن یہ کہ ہاں ٹیچر ڈپٹی میں تنخی منتھلی اسٹاف کو اور بھی بنے ضروری چکن فردر فارمیلٹی ہوگی تو اس پر نیشن طرف کا ٹیچر بھی کا ڈاکٹر نوے خلاف قانونی کاروائی وغیرہ ان شاء اللہ دس ہوگا.
واضح دیوی جی بسیما کے دلسم امتحان دا پاس کے دورست دا بگن ڈگری کالج نہ علاوہ دا سے بلا تعلیمی ادارہ نشتہ چیز دا کون کی پکے تعلیم حاصل کری دسیمی خلقوائی چی مک پر معشومان لدے لپارا پا دے کالج کے داخل کری دی چی خط تعلیم حاصل کری خود دغا بنیادی خواہش بد دوی تر حقا پوری پورا نشی چی تر سمرا پوری پا کالج کے تعلیمی وضع خشوی نوی
پا کرمه کی دست دکون کو مشکلات دا مشال دا ریڈیو همکار ریپورت ماوریدی یا اوز پا خبر ایجنسی کی ویده کالج دکون کی وایی چی دازل دوی دا کلنی وزیفی زخه به برخی سویدی دوی وایی چی وزیفی ورس پا ورس زنوال کیجی او دوی تا نور کول کیجی چی لامل دوی دا یوش میر سون سر مخامختی پا دیالا با دا مشال ریڈیو دا خبر ایال ریپورت ماورو
د خیبر جنسې د بیلابیلو کالجونو زده کوونکي وایي چې د خیبر په زرګونه زده کوونکو ته د تعلیم محکمې او پولیټیکل چارواکو لخوا د کال 2013 کالنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړی شوی. دوی وایي چې د وظیفې د نه میلاوېدو له وجې اوس د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د خیبر ډیګري کالج یو زده کوونکی پښتونیار مشال ریډیو ته وایي
نن سبا چې کومه سکالرشپ ډېر غټه مسله جوړه شوې ده تقریبا دا درې نیمې څلور میاشتې چې کوم دی کنه په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ پوښتلې نو دا سکالرشپ خو دې لپاره چې موږ کتابونه پوښلو اډمیشن پوکړو دا چې کوم سکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دی هغه داخلونه او کتابونه محروم شوي دي په کار دا سکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي.
او د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولی په دې حق له وویل
اوس خرچه زیاده شوې ده یو کتاب په 230 روپیه کتاب دی دا سغی سره مثال داخله ده کالج جامع دی بوټ دی نو دا سټوډنټان شته چې دوه پیسو ته ګوري دا چې 5000 پرشي کنه نو موږ ټول ان شاء الله چې ټول مسله ملکه په جامو مسله ده که بوټان مسله که کتاب مسله ده که داخله مسله ده نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو اډمیشن کې اضافه راغی داش په سکالرشپ کې اضافه راغلی وای.
د خیبر جنسې د زده کوونکو د غستون زمو چې کله د یاد سیمینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي شاجی ګل پر دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل
طالب علمانو طرف دا مسله را وړاندې شو نو په دا باندې مو افټ شروع کړو زه دا نیوز ورکول غواړم نه 45 عوام تور بیا ټول فاټه تا چې هغه کار ما صرف ان 45 پس ته نه کړی که ان 45 مې کولایم نو ټول فاټه لا بکې دی الحمدلله ټول فاټل او شو زوم بارا کیور کون چې په نیکست 10 دیس کې بټولو تا چې کولای شو او څوک پسې لګې مف سخاری نو کړی نو دا پیسې دغه پټول ځان ته بیواله 70 ملیون روپی دی 7 کروڑ روپی دی ټول فاټه پر دې پکې 350 35 ملیون ریلیش او 35 ملیون من شاء الله پلیست وی کې خلک پټین دې کې به ان شاء الله ولزي دا ټول پیسې
یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې د کالج زده کوونکو ته په کال کې یو ځل وظیفه یا سکالرشپ ورکول کیږي، خو دا ځل ورته نه دی ورکړی شوی او دغه زده کوونکي وایي چې باید زر تر زره دې ورته دغه وظیفه ورکړی شي.
د خبر ایجنسی د زده کوونکو مشکلات رپورټ مو اوریدی. اوس هم لس نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز اورو. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پرون په دوو بیلابیلو پیښو کې یو پولیس او د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم اهل سنت و جماعت دوه ځایي مشران وشل سوي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د ویلي د پولیسو د ویان لخلي وايي په وشل سو کې د تنظیم اهل سنت و جماعت د اسلام آباد مشر منیر معاویه او یو بل چارواکي اسد محمود شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وایي په 2013 کال کې د پاکستان او افغانستان دوه اړخیز تجارت لږ شپږ دېرش فیصده رقم سوی دی. نن له مشر ډډو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت مالونو اندازه هم رقم سوی ده. پاکستان ویلي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر د جنرال مشرف د غداري له مقدمې سره هیڅ تعلق نه لري. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی تسلیم اسلام وویل چې د سعود الفیصل د پاکستان سفر تر وخت ډیر مخکې اعلان شوی وو. افغان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خپل شهري حق څخه ناوړه ګټه پورته کړي. د پښتو خبري اژانس رپورټ سره سم د چارو د ادارې تخنیکی مرسیال محمد فرید مامونزی دغه خبره پروند سمنګان له چارواکو او په دې ولایت کې د مظاهرو له جنو تنظیمونکو سره په غونډه کې وکړه. واشنگتن د عراق په انبار ولایت کې د سختري زو سوالو لخوا ورستای تاریخوالي په کلک ټکو غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماری حرف په رمادي او فلوجه کې مشکوک ترګر د تاریخوالي په پارولو تورن کړل. په مصر کې د ناقانونه ګرځول سوي خپلو سمندلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ زجمه پرست په نشټو کې لشترلشه یو لس کسان وجل سوي دي. او د بیخ سرحد ډاکټرانو نړیواله ډاله وای د پنځمې په مشام د شام په شمال کې د 25 کارکونکو د غو د استوګن لزه پیول سوی دي. د خبرونو د لنډیز وروسته اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبري اورته کړی ده.
نن د پاکستان مقامی ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان کې د امریکې لخوا د امنیتي تړون یا معاهده په اړه لیکلي او وایي چې د امریکې درې باسره سنیټرانو افغان ولسمشر حامد کرزی ته خبرداري ورکړې ده چې هغه د امریکې سره خپل منځي سکیورټي په معاهده لاسلیک ونکړو نو نه یوازې افغانستان لپاره بلکې د خوښه منطقې لپاره به هم سختي خطرې پیدا شي. اداریه وړاندې لیکي چې امریکایي سنیټرانو ولسمشر حامد کرزی سره باګرام جیل کې د قیدیانو د خوشی کېدو په حق لا هم خبرې اترې کړې دي او په دې موقع امریکایي سېنیټر ګراهام ویلی چې خطرناک قیدیان هیڅ چری خوشی کېدل نه دي پکار، غني د دې نه بعد افغانستان او امریکایي تعلقات خراب شي. د اداري په وینا چې د امریکایي خیال دي چې 650 قیدیانو کې اتات یا ډیر خطرناک قیدیان دي د کوم خوشی کېدل چې د تباہي سبب ګرځې دي شي. اداریا اخیری کې لیکي چې په هر حال افغان ولسمشر حامد کرزی ډیر په خیاري سره خپل کارډ بولې دي نو باید چې د پاکستان پالیسی جوړون کې هم د افغانستان په معاملې نظر وساتي چې دا رنګ راتلونکي کې افغانستان کې د پاکستان د مفاداتو تحفظ وکړي شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې هر څوک امتحانونه په سر دي او د کې یو څو میاشتې پاتې دي، خو بیا هم د تعلیم په محکمه کې د استادانو بدلی کیږي او استادان په خپل خوخه د یو اسکول نه بل اسکول ته اړول شي. حالانکه په عام توګه چې کله د ماشومانو امتحان رانیز دیوی د استادانو په بدلو بندیز لګیدلې وی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي حکومت د تعلیمي اصلاحاتو خبره کړې و خو په هغې لا تر اوسه عمل درآمد هم نه دی شوی. دریه مخکلي کې چې زموږ ملک سو قسمه تعلیمي نظام چلیږي، د مالدارو خلکو بچي په ای لیول او او لیول کې سبق وایي، داشن بازي ماشومان په پرایویټ اسکولونو کې، بازي په سرکاري اسکولونو کې، او د غریب سړي بچي ته خو د سره د تعلیم سہولت نشته. نو بیا څنګه ممکن ده چې غریب او ما مالدار بچی با یو برابر وی نو د دې سره خو معاشره کې تفریق او احساسی کمتری پیدا کیږي دریا اخیری کې وای چې د سرکاري سکولونو ځینې ماشومان کا سکارنامه وکړي هغه هم د خپل صلاحیت وی او دې کې د استاد هیڅ کمال نه وی باید چې اعلی چارواکي تعلیمی اصلاحاتو درجه بندو او د استادانو بدلولو ته پام راوګرځوي او د دې مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف پر ضد د غداری د رواني مقدمه په دوران کې د نموړي ناروغ کېدل له تنقید سره مخامخ ده ورسپانه وایي ځینې خلک دا تنقید کوي چې د جنرال مشرف او د هغه ملاتړي ارادتن دا کوشش کوي چې مقدمه له خند سره مخامخ کړي د ورسپانه په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله د مقدمه اوریدنې په دې وجه وځند وڅوي چې پولیس وویل د سړک د غاړې بارودي مواد موندلې دي نیویارک ټایمز پر مخ لیکي چې په واقع کې تر راتلو وروسته د نواز شریف حکومت او عدالت لخوا د جنرال مشرف پر ضد د غداری د مقدمه پر چلولو اصرار داسې ګنګوسې خورې کړې چې ګواکې هم د دې وجه د ولسي حکومت او فوج په تعلقاتو کې یو نوی درز رامنځته شوی دی د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر فاروق حمید خان ورسپانې ته ویلي پاکستان فوج به د جنرال مشرف د مقدمه په اړه ښکاره بیان ور نه کړي او باید ور هم نه کړي د دې په خبره د جنرال مشرف په حق کې د فوج بیان کېدلای شي یو بل بحران پیدا کړي د دې په خبره که چرته د فوج لوړپوړي چارواکي واړي د غیر جانبداري تاثر ورکړي نو دا به په فوج کې موجود د جنرال مشرف د پلویانو د جذباتو پر ضد وي او یقینا په فوج کې دننه د جنرال مشرف پلویان شته بل لورته د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل ریپورت کې لیکي د امریکا د استخباراتي ریپورت په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان یو تت تصویر ورکوي ریپورت وایي که امنیتي تړون لاسلیک نشي نو وضع به نور هم ډیره خراب شي ورسپانه وایي په یقیني توګه د افغانستان په اړه مختلفې منظرنامې دي چې ګواکې دغه هیواد په راتلونکو چوکلونو کې یا خو کمزوري کېدلی یا بیا بیخي ناکامه کېدلی شي د ورسپانې په وینا د دې معنا به دا وي چې طالبان او ملګري یې بیرته په واک کې راتللی شي او دا شان القاعده لشکر طیبه او نور انتها پسند ډلې په افغانستان کې خپلې پناهګاوې جوړولای شي خو ورسپانې زیاتوي چې داسې سل په سل کېدل هم په یقیني توګه نشي ویل کېدلی ځکه داسې ډېر کره بنیادونه نشته چې پر اساس یې داسې یو حالت وړاندبین وسي واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي باید دلته دا خبر هم یاد وساتل شي چې د جاسوسي ادارو لپاره د ناهیلۍ داسې انځور ورکول له مسلکي پلوه هغومرې شرمونکی نه وي لکه چې دا وویل شي په دې هیواد کې زیات پرمختګ شوی دی ورسپانه زیاتوي چې تر وخت له مخه په ځینو برخو کې د ناکامۍ پیشنګوي کول کېدلی شي ملي ګټو ته زیان ورسوي
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر وایي دا سازمان به په 2014 کال کې له سترو بشري بحرانونو سره مخامخ وي او د افغانستان په ګډون به په زیات شمیر هیوادونو کې د شخړو او جګړو له امله بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شي په دې اړه د جرمني خبري آژانس رپورټ له جان آقا الکوسی اورو
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر والری آموس د پنځشنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل دا سازمان په 2014 کال کې یو سخت بشري بحران سره مخامخ کیږي او دا ځکه چې په نړۍ کې په میلیونونو انسانان د روانو جګړو له امله زیانمن شوي او کیږي آموس چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال هم ده خبریالانو ته وویل 2014 کال له ستر بشري بحران سره ختم شو او په دغه کال کې په سوریه فلیپین او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې بشري مرستو ته ډیره سخت اړتیا وه د آموس په وینا یوازې په سوریه کې 9.3 میلیونه کسان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې په دوی کې 6.5 میلیونه د هیواد په داخل کې بې کوره او بې سرپناه ژوند کوي له 3 میلیونو زیات سوریایان د سیمې هیوادو ته مهاجر شوي چې خوړو سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړ دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې مشر زیاته کړه شاوخوا 4.5 میلیونه خلک په فلیپین کې د سمندري طوفان له امله زیانمن شوي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مرستو ته اړ دي دغه راز د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د جګړو له امله بې ځایه شوي 8 لکه کسان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 15 لکه په 2014 کال کې له لوږې سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر وویل ملګرو ملتونو په ډسمبر میاشت کې له مرستندویو هیوادونو څخه وغوښتل چې د 2014 کال لپاره دې له دغه سازمان سره 2.9 میلیارد ډالر مرسته وکړي تر څو دوی وکړی شي په 1500 هیوادونو کې له 250 میلیونو اړو کسانو سره مرستې وکړي. والری آموس ویل د جنوبی سودان په شخړو کې په دې وروستیو اونیو کې شاوخوا 1,04,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او 50,000 د هیواد په داخل کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په اډو کې ځای په ځای شوي دي. آموس زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان به په 2014 کال کې افغانستان، میانمار، هیتی، کانګو، مالی او سومالیا ته مرستې ورسوي. آموس ویل 2014 کال د نړیوالو بشري مرستو لپاره یو رښتینی آزمیښت و او 2014 کال به هم زیات توپیر ونه لري او په دې توګه د ملګرو ملتونو او دوستانو مرستو ته ډیره زیاته اړتیا ده.
دا د بشري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې د مشري ریپورت د خبر پښتونخوا په بنو شار کې د جمعې په مازګر د سیاسي مبارز د پښتو شاعر او لیکوال کاکاجي سنوبر حسین 350 تلین ولبنځل شو. غونډه د انجمن ترک پسند لخوا جوړه شوې چې پکې د کاکاجي سنوبر حسین پر ژوند او کار باندې یو شمېر کارپوهانو رڼا واچوله. د مشال ریډیو خبریال هم غونډې ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی دی.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د سیوری لاندې تیر مازیګر د ازادۍ تحریک مبارز شاعر ادیب دانشور او صحافی کاکاجی سنوبر حسین مومند 350 په مناسبت بنو کې یو دستور وشوه چې پکې د بنو شاعرانو ادیبانو ترڅنګ سیاسي او سماجی کارکونانو هم ګډون وکړ. په دې موقعه د کاکاجی سنوبر حسین د ژوند کار او زیار په اړه یو شمېر ویناوالو رڼا واچوله او د نوموړي فکری مبارزه یې د موجوده صورتحال دپاره هم ضروري وبلله. د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سیکتر پروفیسر محب وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې کاکاجی سنوبر حسین په خپل ذات کې یو انجمن و او هر اڑخیز شخصیت یې لرلو.
کاکاجی په هغه شخصیت کې و چې میج د چا په حواله سره دا خبره کولی شي چې په خپل ذات کې انجمن ده. نر کاکاجی هم همگیر شخصیت لرو، صحافی، ادیب، شاعر، یو لوی سیاستدان او بیا د تاریخ ازادۍ 15 مختلف زاویې نه چلیدلی دو. یو گاندی او بچا خان چلاوله، بل جمعیت العلماء هند چلاوله، مسلم لیگ سناسا چلاوله، فقیر ای پی یا حاجی صاحب ترنگزای او په 15 مند زاویې نه سبحاش چندر بوس او کاکاجی سنوبر حسین مومند چلاوله. ډیر لوی عظیم مبارز ده. خو مصیبت دا شوی دی چې نن غس اڑخ چې کوم فکر دی عادت تنزلې خشکار دی.
د غونډې صدر او معروف ترقی پسند شاعر ادیب او قانوندان افتخار دورانی اډوکیټ مشال ریډیو ته وی چې دغه شان غونډې نوی کول ته خپل اسلاف ور پیجنی.
کومه شه دا نمونه قابل فخر شخصیت ډیر کم دی. مش په دې باندې ویاړ کوي، فخر پکوي. د یو سړی شخصیت ورسې تل مونځه د غره صرف دا نوی چې ته خلک ته وشه چې دا پلونای سړی و دا په داورس پیدا شو. بنیادی مقصد دا وی چې یو دنیا ته څه پیغام ورکړه دا دغه نتایج څه وتلی وی دغه نوا کول چې کوم د باقاعده خپل نوې لیارې جوړوي.
په غونډه کې زیاتره ویناوالو په دې خبره زور راوړو چې د کوم اتلانو یادول پکار دي او د هغوی فکر او قدم خپلول او په ژوند کې راوستل پکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د دې غړي خبري برخه هم په دې ځبندې پېتر سيږي. اونیس پروګرام د بختر ستوري درته وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ بازو مات ابي جوړوي او هم په دې وخت درته وړاندې کوي. راځي چې د پروګرام
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مينوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې مو دغه موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په سر کې به سو عنوان نیوی چاپ شوی کتابونه در وپیژنو، بیا بل یو مزاحیه شاعر سره مرکه ولرو او په اخره کې به د وستا سندرغاړي جعفر خلیلی سره د مرکې لومړۍ برخه وشلو. لومړی ریپورت ترازو. لتیر سو کلونو رئیس په جلال آباد خار کې په لزګونه خبرندوی ټولنی په پالیت بوختی دي چې لوجی اوس جلال آباد د کتاب خپرولو او پلورلو په یو مرکز اوخته دی او هر اونۍ په کې څو نوي چاپ شوي کتابونه منظر عام ته راځي. په دې وروستیو کې هم بیلابیلو خپرندویو ټولنو په لسګونه عنوانه کتابونه خپاره کړي چې څو یې درپیژنو. د نړۍ سل مشهوري سیرې په دې کتاب کې د نړۍ د سلو مهمو او مشهورو علمي، ادبي، فلسفي او سیاسي شخصیتونو ژوندلیکونه له انځورونو سره خپاره شوي. دا کتاب ښاغلي مصطفی صفا طالب کړی او مومند خپرندویه ټولنې په 324 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. جنجال دا د وږمې سبا عامر ناول دی چې مومند خپرندویه ټولنې په 126 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دغه ناول د لیکوالې له یادښت نه پرته په 40 سپرکو کې راټول شوی دی. د تاریخ سبقونه دا د ډاکټر مبارک علی د هغو مقالو ټولګه ده چې په انګریزي ژبه یې لیکلي او استاد اسد الله غزنپر پښتو ته راژباړلي. دغه کتاب مازیګر کتاب پلورنځي په 414 مخونو کې په مجله د بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. د حقوقو بنسټونه دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد احمد ګل واسق وارسي لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 316 مخونو کې په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دغه کتاب د حقوقو او سیاسي علومو په هنځو کې محصلینو ته تدریسیږي. په خپلو زړونو باندې خیال خده دا د ځوان شاعر بختیار احمد سایل لومړی شعري ټولګه ده چې ګرد سره یې پکې غزلونه راټول کړي او مازیګر کتاب پلورنځي په 19 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په کتاب استاد لال بچا زمون سید شاه سعود او مصطفی سالک سریزی لیکلی دی. دیوالونه دا د لیکوالی زاهده سبا د لنډو کیسو ټولګه ده چې مازیګر کتاب پلورنځي په 18 مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دغه کتاب اجرت الله اختیار، نور الحق اهداد او سلطان عزیز اعظم سریزی لیکلی دی. په دغه کتاب کې زاهده سبا د خزو د ژوند په اړه زیاتی کیسې راټولې کړې دي. وزن پوهنه یعنی عروس دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهندوی محمد ابراهیم امکار لیکلی او ختیځ خپرندویه ټولنې په 208 مخونو کې په مجله د بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. له دغه کتاب نه د ښوونې او روزنې او ادبیاتو پوهنځیو کې د تدریسي اثر په توګه کار اخیستل کیږي. په کتاب استاد فضل ولی ناګر او پوهنمل حسام سریزی لیکلی دی. په پښتو منظوم هندي سبک کې د مجاز ډولونه او ختیځ خپرندویه ټولنې په 129 مخونو کې په مجلد ډول د 1100 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب پوهنوال شاولی، پوهنوال احمد شاز غم، پوهنوال یار محمد یزال او پوهنمل سید غنی غنی سریزی لیکلی او دغه کتاب د ادبیاتو او ښوونې او روزنې پوهنځیو د محصلینو لپاره ګټور اثر بللی دی. پښتو غږ پوهنه وی پوهنه دا د ګرامر کتاب دی چې پوهان محمد صابر خویش کی لیکلی او ختیځ خپرندویه ټولنې په دوهم ځل د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دغه کتاب د افغانستان په اکثرو پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځیو محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری کلونه وړاندې ویلي وو چې رنگ رنگ ګلونه راغله د پښتو ادب په چول، اوس وخت یې له د سترګو غړېدو راغلی دی. بېله شکه چې اوس بېشمېره تنکي ځوانان رامخته شوي چې په ټول پوره شاعري کوي او د اهل ذوقو پام ځان ته وراړوي، خو د طنز او مزاح برخه به کې بیا خواره ده. ایله د ګوتو په شمار څو تنه مزاحیه شاعران شته چې یو هم پکې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لرونکی بریالی بریال دی. له ده سره مو یوې مرکې ته رابولم. بریال صاحب، کدا راته ووایي چې د تیرو څو کلونو راهیسي شاعري کوي او د شاعرۍ تر څنګ دي نور مصروفیت څه شی دی؟
نو بس شعر و شاعری او نور دغه تذکیرو کې چې لیکي کنه وای غریب کار نو مز غریب کار.
شعر و شاعری د څو کلونو راهیسي کوي؟
تقریبا د 14 کالو څخه. شعر و شاعری کوم هم طنز او بل برخه کې هم شعر لیکم تقریبا یو کتاب شعرونه زما کم ادبی ورته وای کنه یا سنجیده شاعری ده
اوس شعر دغه طنزیه ټولګه چاپ ته چې راکوز شه گنی درخیزم په دې کې ټول طنزیه شعرونه راټول
دي دغه ټول طنزیه شعرونه دی او د دې کې یو فولکلوریک کیسه هم شته چې تقریبا یو سلو تاتیا بیت کیسه ده او نور پکې دا کوم مشهور شعرونه چې کوم د سندرغاړو په ژبه باندې ویل شوی دی یا ډیر مشهور دي
مثلا دسی کوم مشهور سندره یا شعر چې ویل شوی وي خاص هغه ته بیا د طنز جامع اغوست
اوس لکه یو مشهور غزل ده چې هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی او راش رستالی ونه اوسم په خپل حال دی
د سر دی بیا چل کړي
د سر مې بیا دسه چل کړي چې غټه خېټه یې نیولې سم جوال دی او دا پلان سټه استاد د مینې انډیوال دی
واه نور دی
دا چې وګه شي ارسو مو مخري کټې پر دې ک مټر ویو ک دال دی
تاسو خو په دې سوار لسو کلونو کې ډیرو ادبي غونډو مشایرو تم تللی په ستیج د شیرونه ویلي ک ویلي دی بیا او تنزیه شیرونه دی ویلي می د خلکو استقبال څنګه وو چا پیدا درکړې
کله به مې چې شیر ویلو نو دوه شیر به مې ویل چې یو ادبي او یو تنزیه نو دغه طنز ته به ډېر خلک خوشحالېدل او بل دغه انډیوالانو په دغې باندې تشویق باندې چې ما ته به ویل چې رستا قلم په طنز کې ښه چلیږي نو ته صرف که دغه طنز ته مخه وکړې او طنز ولیکې دا به ډېر ښه وي او بیا دغه کم شعر به چې ما ویلو نو بار بار به راباندې د خلکو تکرارولو چې یاره ته یو ځل بیا دا شعر ووایه او چې د سټیج نه به چې کله کوزیدم نو بیا به یې ویلې چې یو بل که در سره هم ووایه وایه خو بس موږ هم داسې کله شته او کله نه شته او کله به مې ورته غونډ کتاب راوړلو چې خلک به مې هم سره ستړي کړل پوه شو چې بیا به مې ورته یو اوږده کیسه را ونیوله هغه به مې چې ورته تر څو ویله څوک به ودو او څوک به تلي ورانه
نو دا چې اوس د مشال راډیو قدرمن اوریدونکي د خپلو خبرو سره ستړي نه کی نو یو ښکلی طنزیه شعر راته وایه
دغه یو شعر دی د یو څوک سپېره کراچی وال نومېږي هر بېپاري ته سلامونه کوي خدای د ریړه باندې څه پراته دي چې دا ټیپر ټیپر غږونه کوي او دې غریبۍ کنډه په لاس کې ورکړه کله تورۍ کله بانجان تلي مچې په سر کېناسته وزنې ډېر شو بیا یې سودا شوه بیا خپل ځان تلي او کله مالټی کله کیلی خرسوی کله خامسوزه پراټی خرسوی له هر ټوخي سره سپېګمې رپیږي دا چې پمنګ ټولې ورستی خرسوی او زه زاړې غواو شنډه مې خس کړم په خپل خور مې کجای خر غواړم ما ته په وخت نیمن شو دې کولې زبې هماغه سی وزه غواړم پسې کونر تزم خېوی تزم از دا چې غواو جوړه غواړم د تور تیلی سره خبره کوم غوا ته ترینور کنجاړه غواړم او وګ د کامې د کروانګر خلاص ک غوا ته ترلوې بوسانه غواړم او خلکو تساس کې لسینه رسیږي دا و چې کوچ غواړم وګړه غواړم او نور له جامو سره وبو تدانګم لاندې وبو کې ټول میان نسما قسم په خدای چې پنجره کې بند کړم پاس پاوا کې ټول مرغان نسما او نور په غټانو مې زور نه رسیږي لارو کوسو کې ماشومان نسما پړې او جال مې پوګا واچه او زما پټو کې مړزان نسما او کولو تخته پورته نه کېګم پښو خونیم چې مانګاکان نسما او زما وګ باندې شارو ناسته د ورته وخو کې ملخان نسما او زم د نازم په کپلای خوله لګوم ترې نه د وړو د نرخ پختنه کوم ستا په اټک کې سبا آباد فن او نازم سی عبد غمر غختنه کوم او نور په شیره باندې ځان نه مړوم یخې وګرې ته هم پکې وهما زما غنم ټول په پټي کې پراته بیل می پلاس ورته تلې وهما او زه نور لولګې مظاهرې کوم د غنم ګل مشاعرې کوم پرېږ دی چې مړ میکړي رازوړن میکړي سو به د خپل مرګ نندارې کوم او مال کورته ځان ته واسکټ کړی دی ما د ګلپیانو نه شربت کړی دی له سر نه واخله تر نوکانو پورې ما د خپل ځان ټول نظافت کړی دی او یم لایق سان پړ خو نیم ما د نیانو امامت کړی دی او دا تیرې نام هلک له کومې راغی چې ملا ځان یې جامت کړی دی او پرون کدو منډی کې وچاو دی دو تورو بانجانو بغاوت کړی دی ته د ورېښمو په پالنګ غواړي خوب ما د بڼکو نه بالغ کړی دی او غریبه چېرته یې سر پورته نه کړي د وړو مورم حرکت کړی دی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو جعفر خلیلی یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې په کابل پیښور او جلال آباد کې ډیر شاګردان لري چې د باجی د زده کړې تر څنګ ورته د اواز سور او لی هم ور زده کوي له استاد جعفر خلیلی سره مو د مرکی لومړی برخه ته را بولم
Ah
مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسې دغه سرګم د استاد جعفر خلیلی نه واورید. استاد جعفر خلیلی یو له هغه هنرمندانو نه دی چې په پیښور او جلال آباد کې د هر زلمی او هر ځوان سندرغاړي نه وپوښتي چې ستاسې استاد څوک دی، نو خامخا به درته د جعفر خلیلی نوم اخلي. د ده مخته دا پوښتنه ږدو چې تاسې زده کړه له چا نه کړې ده او څومره وخت به کېږي چې تاسې د دغه هنر سره وابسته یې؟
خپله د خلیل استاد زوی یم. زما پلار یو ډیر محلي په کلیو بانډو کې ډیر شهرت یافته و، هغه ګلکی استاد، ګلډنګ استاد، دو قصه خانان سندرغاړی و. ما اول ځل دپاره دلته پلار سره بیداغی نه محترم استاد صمد سلامی، خدای دې هغه وبخښي، ډېر یو عالم سړی و، ډېر ښه سړی و. هغه د استاد سره هم شاګرد و، هغې سره ما لس دولس کاله شاګردي وکړه. ستار استاد سره خدای د هغه ژوندی لري، ډېر ښه سړی دی او ډېر استاد سړی دی هغه سره. او غیر د هغې نه پېښور کې محترم استاد لال خان استاد چې هغه نایک دی موسیقي و، ډېر استاد د پنجاب ګرانه و، داسې استاد چې ډېر بسونه شاگردان لرل. نو هغې سره ما دولس کال شاگردي وکړل. تقریبا زما د موسیقي به کېږي دوه ویشت درویشت کاله به کېږي، شل کاله یا دوه ویشت کاله به ما مونږ داسې فکر کوو چې شاگردان ځان ته استادان نه وي.
خلیلي استاد، تاسې خو خاکساري وکړله، وموویل چې په خپله هم شاګردان یې، تر اوسه پورې هم زده کړه کوئ. دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې زده کړه خو د عمر تر اخیره پورې خلک کوي. خو ما چې د ځینو ځوانانو سره مرکې کړي دي، هغوی راته ویلي دي چې زمونږ په هارمونیکی او په آواز جوړولو کې جعفر خلیلی استاد دی. تاسې به دغلته په ننګرهار کې یا کابل کې او په پېښور کې څومره شاګردان روزلي وي؟
ډېر نامتو شهرت یافته خلک زما شاګردان دي. که زه ډېر د دو ټولو نمونه والم، داسې ونې چې والا استاد په د شاګردانو په سر باندې نه، تاسو ته هم بهتره معلومه ده. همدا اوس هم ډېر کمپوزونه ما جوړ کړي، ډېر طرزونه، ډېر ښه ښه راګونو کې، حتی داسې راګونو کې ما طرزونه جوړ کړي چې هغه تر اوسه پورې دلته مروجم نه دي.
دا پکې لازما دپاره نوی خبره وه چې تاسې کمپوز هم جوړوي. داسې مشهوري سندرې چې تاسې کمپوز کړي وي یا داسې مشهورو سندرغاړو ویلي وي، یو کمپوز نیم نه راته یادونه وکړي؟
یو ټپې هم دغه کړو چې هغه ډېر پېښور کې چې ما وکته، رحیم شام ویلي و، نازی اقبال هم ویلي، وږمې هم ویلي دي. اول ځل دپاره ما ویل زه به هغه درته دوه ټپې
وکړم.
مازیګره به دې په غم شینو، ځلمې موړه د منډې په سر ګلونه، دا مازیګر چې څنګه تېر شونو، داسې به تېره شي داستا لیوانې مینا. دیدنو نو کمیرا غنو، او جنکی او با کویانو نراؤڑینا.
دا مشال راڈیو دا ادبی و کلتوری خپرونو گرانو میلوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
جانان مال خدای غواړه، جانان مال خدای غواړه، او رواني وبد سحر سبا د چيني غاړه، او رواني سحر سبا د چيني غاړه، او رواني
غزل پشانے زرت لارا لارا کوی بچاز مست غزل پشانے زرت لارا لارا کوی ستاد گڑی پشانے غارا اور وانی جانا نمال خدا یغوانا جانا نمال خدا یغوانا اور روانی او بابا